سلام او وخت بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غوږ کس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د بشري حقوقو یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پام وړ زیات شوې د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان یو راپور د اندېښنې وړ احصایې په ګوته کوي چې خیری د طالبانو ضد ډلو سره د همکاري په تور د اشخاصو هدفمند مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې د جبري ورکېدو کچا 20% د شکنجې 15% او خپل سری او غیر قانوني توقفونه نږدې 20% لوړ شوې د ډبل ورډ چې مندنی خی د پخوانی حکومتي کارمندانو د غوي کورنۍ د خپل سری نیولو شکنجه او جنو جبري ورکیدو نور غچ خستونکو اقداماتو اصلي هدفونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا راپور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکونکو شتمنیو او تاسیساتو په نخښه کولو سره وپیخي رامنځته شوې د وچا راپور چې د پنجشنبه په ورځ په ریلیف پاڼه کې خپور شو د همغږي چې د پیښې د 15 بشري کارکونکو د توقيف لامل شوی چې دوه خزینه کارکونکي هم پکې شامل دي راپور زیاتوي چې د دې پیښو په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیم لاسوهنه کړې او وزارت کړد چې د نړیوال مرستو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشري هڅو مخه نیولې ده د آسیې ودونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تھائیلند کې پیلېږي افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سبا له متحده عرب امارات سره لوبه کوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه بعد پنځمې په د جمعې پورس د کابل په وخت د مزګر په سلور بجو پیل شي افغان لوبډله بعد یک شنبه پورس له ایران سره او د سه شنبه پورس د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له انډونیزیا سره وکړي نورو پټولنه مشران نن پنځشنبه سره ټولېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تعرفو اقتصادي ننګونې او د خپلو دفاع لپاره د امریکا د ملاتړ پر څرنګوالي خبرې وکړي د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان پرته د روپې ټولنې ټول مشران د اوکراین له ولسمشر څخه خپل پوځي او مالي ملاتړ اعلان کړی دوی به د اوکراین د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل ملاتړ تازه کړي او له روسیې څخه به وغواړي چې د اوکراین د جګړې لپاره واقعي سیاسي اراده وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له برنامو څخه به خبره سرچینو ویلي ټرمپ ته د شنبه مهلت ورکړی چې له واشنگټن سره یو اټومي هوکړه وکړي د ازادي اروپا ازادي رادیو فردا څنګه تاکسیس خبري اژانس په حواله پرون چارشمه ویلي چې ټرمپ دغه مهلت پیولي کې ایران ته لیږلی ده د سرچینو په حواله معلومات ده چې د مهلت وخت لیک له لیګلو پیل شوی او که په دې اړه خبرو سره تړلې وي انا نتاشا د ازادي رادیو اوریدونکو یي په بشری مرستو کې د طالبانو د مداخلو 50 پیخې ثبت شوه افغانستان کې لبی کاری څخه د خلکو شکایتونه
دلته کاروبار نسته د خلکو روپو کار ولا کوي په ټوله منځکه کې ولس هرڅو وګرځي کار نسته
او افغانستان د نړۍ تر ټولو خپه هیواد اعلان شوی
زه په دې جګر خو نه ما چې ماشومان مې ته وایي چې مورې مونږ ته کالي مورې مونږ ته داشه وخت لا مونږ ته داشه وخت لا چرته وګوري ته د خپل وخت چې وګوري چې خونه کې
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو امریکایي وګړی جورج شګز ګلزمن له دوه کلن باندې روسل زنده څخه خوشی کړی د خبر افغانستان پر د امریکا په خونه ځنګړی سازي زمي خنزاد کړی ده نور جی سایت په دې راپور کې
زلمی خلیل زاد چې د يرغمل شو په چارو کې د امریکا د ولسمشر لزانګړي استاذي اډم بویلر سره نن کابل ته په یو سفر تللی وو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس لیکلی نن یو خبرز ده موږ بریالي شو چې یو امریکایي وګړی جارج ګیلزمن په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشی کړو زلمی خلیلزاد زیاته کړی چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او د امریکایي ولس ته د ښه نیت په توګه ګیلزمن د خوشی کېدو سره موافقه کړي. خلیلزاد زیاته کړی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندې دي، او خلیلزاد دا هم ویلي چې دا ورته یو ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه دی. د پنځشنبه په ورځ د یرغمل شو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ادم بویلر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځای د یو پلاوي سره مل په یو داسې سفر کې چې مخکې یې په اړه څه نه ویل شوي کابل ته تللي وو. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل لومړنی لوړپوړی امریکایي هیئت دی چې کابل ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دی. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له په خپل اعلامیه کې د بندیانو پر موضوع د خبرو یادونه کړې، خو په مشخصه توګه د کوم امریکایي بندي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د 2015 کال د جنوري پر 20مه د قطر په منځ کې لیټوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د بندیانو یو تبادله وشوه چې له مخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیام مکنټي د طالبانو له بند خوش شول، خو په بدل کې امریکا د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له یو زندان آزاد کړ. د ریپورټونو له مخې لا هم دوه امریکایان جورج ګیلزمن او محمود حبیبي د طالبانو په بند کې پاتې وو. اوس چې ګیلزمن د طالبانو له زندان خوشی شو، د محمود شاه حبیبي په اړه معلومات نشته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چوایي د روان کال په بربرۍ میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسوونکو شتمنیو او تاسیساتو پر وړاندې د طالبانو خوا د نښه کولو او تاوتریخوالي وپیښي ثبت کړي دي. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې پر روان 2015 کال کې په بشري چارو کې مداخله د کارونو او اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ده. اوچا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19مه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 13 فبروري میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسوونکو شتمنیو او تاسیساتو پر وړاندې د طالبانو لخوا د نښه کولو او تاوتریخوالي و پیښې ثبت کړي دي. ادارې ویلي چې په دغه میاست کې د دوه خزینه کارکونکو په ګډون 15 کارکونکي بندیان شوي او نورو ته بیا د طالبانو د حکومت د مقرراتو د پلي کولو لپاره خبرداري ورکړل شوي دي. او چا دا هم ویلي چې دوی د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو مداخلو 500 پیښې ثبت کړي چې په ټکو یې په دې کې د دغو مرستو لپاره د مؤسسو او نړیوالو ادارو د کارکونکو په ګمارنه کې مداخله، د کارکونکو د تنخواګانو او محرمو معلوماتو او لیستونو غوښتنې، د قراردادونو یا نور اړوند وسنادو لاسلیکولو کې ځنډ، له همغږۍ پرته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر څارنې او پوښتنې او ځینې نور مسایل شامل دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو مرستندویو ادارو کارکونکي هم ادعا کوي. په سویل ختیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر یو کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط دي. د مارچ په 16مه ازادي راډیو ته وویل نړیوالی مرستندوی مؤسسې کارکونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې پیزانګولي وسی د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مدرک
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اوچا او د بشری چارو د ادارو د کارکونکو د ادارو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو له دې وړاندې دا ډول ادارې رد کړې وي او ویلي و چې دوی اړمنو افغانانو ته د رسیدنې په برخه کې د اړتیا په صورت کې نړیوالو ادارو ته د تسهیلاتو برابرولو کې ژمن دي. اوچا په خپل دې راپور کې دا هم ویلي چې دوی ته په 13 فبروري میاشت کې د بشری مرستو په برخه کې د مداخلو او یا پیښو راپورونه ورکړل شوي چې په ټکو یې د 13 جنوري میاشتې په پرتله 50% کمښت او د 2040 کال د فبروري په پرتله بیا 50% کموالی ښیي. خو د اوچا په ټکو دا کمښت وضعیت ښه والی نه، بلکې په خبره یې د ډیریو بشري دفترونو د بندېدو له امله د راپور ورکولو کمښت ښیي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار هم اونۍ مخکې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا په ځینو بشري مرستو د څارنې د بشپړ چوکاټ د نشتون له امله ممکن طالبانو له دې مرستو ګټه اخیستې وي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې وه چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله له بشري حقوقو سرغړونې د پام وړ ډېر شوې دي. نور حال پر راپور کې
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د خطرناکو شمیرو په اړه د یو تازه راپور په خبرولو وایي چې په افغانستان کې دا سرغړونې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله د پام وړ زیاتې شوې دي. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 10 ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور موندنې ټکان ورکوونکي دي.
ډېر بوږنوونکی او سخت راپور دی او یو تریخ تصویر بیانوي چې طالبان د ځپلو او د خپلو پالیسیو د پلي کولو په لټه کې دي. په ځانګړي توګه د طالبانو د استخباراتو او امر بالمعروف ادارې په دې سرغړونو کې ډېر لاس لري. تا بندې ته په کتو چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د وضعیت ارزولو په حال کې ده، دا د تاریخ خپلې جرمي دوسیې رادرنوي.
په هغه راپور کې چې د رواداري سازمان لخوا د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 19 خپور سوی راغلی چې په دې موده کې د طالبانو ضد ډلو سره د همکارۍ په تور هدفي پټې او ناقانونه وزنې دوه چنده زیاتې سوي او جبري بې درکه کول، شکنجې چې د مرګ لامل ګرځي او خپلسري او ناقانونه نیول هم زیات سوي دي. د راپور موندنې ښیي چې پخواني دولتي کارکوونکي او د هغوی کورنۍ د خپل سرو بندي کولو، شکنجو، وزنو، جبري بدرکه کولو او نورو انتقامي اقداماتو اصلي هدفونه دي. د دې توتريخوالي ځینې قربانيان هم د طالبانو لخوا د شکنجه او توتريخوالي ترخه کیسې لري. د افغانستان دی ویرسنۍ کارکونکو چې ځان د دې قربانيانو لړلې بولي او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط د طالبانو په زندان کې د خپل وضعیت په اړه وویل.
سړو وبو بینه نوستم د برق شارټي به را کوله، ټول به د شنو مغان کیبلونو په یو تخت سملولو او 15 کسه چې مخونه پټو په ډندو او مسلې پایپونو به په خو وهلو او په ټولو ځایونو باندې به وهلو دبول را کول.
د خزو د حقونو یو فعاله پریسا مبارز چې دا هم څو مود وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې پاتې شوی ازادي راډیو ته وویل.
که برای بازجویی لبه دماغه ها خونه چه ده تیرون و لپر جوره کرده ولی وینوی دکه ولی وحشتناک اکسونه پریوانو نرازره ول چه طول و ویریگی ده طالبان و زندان واقعا وحشتناکه و موچ ده طالبان و زندان نراو و تو هغه شکنجه و زورونی موچ حال تلی دلی لا هم رات زورون کدی.
ده رواداری پراپور که ده طالبان و ده تابیزی سیاستون و پزنگلی توگه ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لعمل چه ده یاد سازمان پتوکو ده توتريخوالي او دینی توجیه په وسیله پلی کیگی. د خزو لپاره د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو ته هم اشاره شوې او زیاته کړې ده چې د خزو حقونه تر بل هر وخت ډیر نقص شوي دي. وړاندې راغلي چې دغه قانون د خزو او نجونو د ژوند ټول اړخونه سخت اغیزمن کړي، له زده کړو یې بې برخې، روغتیایي خدمتونو ته یې لاسرسی او د تګ راتګ ازادي یې پرې محدودې کړي او په ټکو یې عدالت ته یې له لاسرسي هم راګرځولی دي. راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ د زورونو او د بشریت ضد جرمونو لامل ګرځېدلی دي. د رواداري سازمان په راپور کې قومي او مذهبي لګښتونو مسأله هم یاد شوې او ویلي دي چې دا خلک په قصدي ډول دولتي خدماتو بشري مرستو او ملي سرچینو ته لمساوي لاسرسي به برخي سوي او په 2013 کال کې پر مذهبي ازادۍ هم سيستماتیک فشارونه د پام وړ زیات سوي دي. هڅه مو کړه د دغه راپور اړوند د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا راپور داسې مهال خبريږي چې په دې ورستیو کې د نړیوالې جزایي محکمې مشر کریم خان په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د بشري حقونو ضد جنایاتو او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړي او له دې محکمې غوښتي چې د هغوی د نیولو امر صادر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اروپا ټولنې مشران به د مارچ په 21 په بروکسل کې ټولېږي او تمه کوي چې د سرمشري د پایلې بعد تصویب کړي. نور حال په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران ژمنه کوي چې د اوربند په روانو خبرو اترو کې د روسیې لخوا کیف ته د لویدیز د وسلو د رسولو د بندولو فشار سره سره به د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې مشران به د مارچ په 16 او 21 په بروکسل کې راټولېږي او تمه کوي چې د سرمشریزې هغه پایلې به تصویب کړي چې پکې ویل شوي اروپایي اتحادیه د ځواک له لارې سوله ییزه تګلاره ساتي، چې د یادې تګلارې له مخې اوکراین باید د خپلو پیاوړو پوځي او دفاعي ورتیا او سره سره په خورا قوي ممکنه موقعیت کې وي. هغه متن چې د آزاد اروپا ازادي راډیو لخوا لیدل شوی د هم یادونه کوي چې دا ډله د ورته فکر لرونکو شریکانو او متحدینو سره په همغږۍ کې شمن پات کیږي، سو اوکراین او د هغه خلکو ته نور جامع ملاتړ چمتو کړي، ځکه چې دوی د روسیې د تیرې جګړې په وړاندې د ځان دفاع لپاره خپل ذاتی حق کاروي. د بروکسل غونډه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو څخه دوه ورځې وروسته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د خبرو اترو په ترڅ کې د روسیې لخوا د انرژي د زیربناو په نښه کولو کې پر دېرش ورځو وقفي موافقه شوې وه، خو له زنګ وهلو څو ساعته وروسته د اوکراین دولتي ریل پټلۍ تایید کړه چې روسي ډرونونو د نیپرو پیتروسک په سیمه کې د اورګاډي سیستم سره تړلې د انرژي زیربنا په نښه کړې ده. د اروپای ټولنې متن به معمولا د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا په متفقه توګه تصویب شي، خو د اروپای ټولنې ډیپلوماتانو چې اتفاق په شرط یې خبرې کولې وی ویل چې هنګری چې له اوږدې مودې راهیسې د کرملین په وړاندې د روغې جوړې هڅې کولې یو ځل بیا له دې خبرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې هیوادونه تر اوسه پورې په سعودي عربستان کې د جګړې په اړه له خبرو اترو څخه ایستل شوي دي، خو اسناد ټینګار کوي چې اروپای ټولنه او د هغې غړي هیوادونه به د سولې په پروسه کې ونډه واخلي او د اوکراین لپاره به د عادلانه او تلپاتې سولې په تامین کې مرسته وکړي چې د اوکراین او په ټوله کې د اروپا دواړو په ګټه ده. خو د خبرو اترو لپاره د اروپای ټولنې د ټاکل شوي استازي په اړه څه نه دي ویل شوي. په بروکسل کې داسې اټکلونه شوي چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل او د فنلند اوسنی ولسمشر الکساندر سټوب به د دې دندې لپاره چمتو شي. اروپای ټولنه په دې وروستیو کې د 2300 شرکتونو او اشخاصو په شمول د پوتین په اړه د ویزې بندیزونه او د شتمنیو کنګل کول وغځول چې درې کاله د مخه یې د اوکراین د یرغل له پیل راهیسې پر روسیه لګولی وو. اروپایي اتحادیه په روسیه باندې د فشار زیاتولو په اړه هم یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د اوکراین پر وړاندې د تیری د جرمونو د تعقیب لپاره د نړیوال مرکز څخه د وتلو اراده اعلان کړې ده. دا ډله په 2022 کال کې د لویدیځو هیوادونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو د مسؤلینو په وړاندې د شواهدو راټولولو لپاره جوړه شوې وه.
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو ښه په هیواد اعلان شوی. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د مارچ په 16 د خوشحالۍ په نړیوال ورځ خپور شوی راغلی چې افغانستان د 137 مقام په ترلاسه کولو سره د نړۍ لیګ په وروستي ځای کې دی. نور چې ساعت په دې راپور کې
خوشحالۍ هغه نعمه چې افغانان بیا ځلې ترې محروم اعلان شول. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 16 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپور شوی، افغانستان یو ځل بیا د 137 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. سیرالیون، لبنان، مالاوی او زیمبابوی هم له افغانستان وروسته د لړلیک په اخر کې دي. فنلند بیا د اتم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد اعلان شوی. ورپسې دنمارک، آیسلند، سویډن او هالند دوهم، دریم، څلورم او پنځم ځایونه خپل کړي دي. د دې راپور له مخې چې د ګالوب مؤسسې د اکسفورډ د هوساینې د مطالعاتو مرکز د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د حل لارو شبکې او د خوشحالۍ د کلینی راپور اداري بورډ په ګډه چمتو کړی، افغانان تر ټولو کمې د مثبت او تر ټولو زیات د منفي احساساتو فریکوینسي لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ نږدې 2.1 امتیاز له لاسه ورکړي او د ژوند د ارزونې اوسط یې اوس 1.3 شپږو ته راټیټ شوی، چې دا تر ټولو ټیټ اوسط دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. سربیره پر دې په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې ژوند په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر سخت دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي د طالبانو له لوري لګول شوي محدودیتونه یې خوشحالۍ او هیلې له منځه وړي دي. د دې میرمنو له ډلې یوه چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه ښودلو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
وقتی که زنگ مدارس
کله چې د ښوونځیو زنګ وهل کیږي او د نجونو ځای خالی وي او میرمنې د زده کړو، کار او آن د ژوند کولو حق نه لري او هغه واړه فرصتونه چې د دوی د خوښۍ لپاره وه ترې اخیستل سوي، نو ولې به افغانستان د تر ټولو خپه هیوادونو په ډله کې نه وي؟
برسیره پر محدودیتونو یو شمېر افغانان د خپل خفګان اصلي لامل بېوزلي او اقتصادي ستونزې او بېکاري بولي. یو بل میرمن چې هغه هم موږ غوښتل نوم یې خپور شي وویل:
افغانستان تار خوګور چې هر ورځ هر لحظه دا غوزه دې چې هر لحظه مړ کې بیمار کا مرګ ته زه په دې جګر خونه ما چې ما شمار مې ته وایي چې مور مونږ ته کالي مور مونږ ته دا شی وخت لا مونږ ته دا شی وخت لا چې ته وګوري ته خپل وخت چې ګوري چې خونه کې
موسی احمد چې د کابل خروسی دوم کې دی وایي: طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز، سیاسي او کلتوري فعالیتونو او آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي، چې له امله یې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړل شوي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو مخکې راپور ورکړی و چې دغه محدودیتونه د ښځو ترمنځ د ژور خفګان او ناهیلیو لامل شوي دي. دغه شان په دغه موده کې بېوزلي او بېکاري په افغانستان کې زیاته شوې چې دا هېواد یې د نړۍ د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ کړی دی. نن د مارچ 3 د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سږکال د دې ورځې شعار پالنه او شریکول دي چې ټولنو کې مهرباني او سخاوت پیاوړی کوي او هوساینه رامنځته کوي. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې د مارچ 3 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې په نوم اعلان کړه، څو د خلکو د خوښۍ او سوکالۍ ارزښت ته پاملرنه وشي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا سالورم پرلپسې کال دی چې د افغانانو له رغونه او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. دا چې خلک یې څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو پرتلې د نورو په رنګونو کې کوم بدلونونه راغلي، اسد علالدین پرې راپور چمتو کړی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوی کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمود په څیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنتري نه یې رسمي رخصتي هم لغوه کړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د ګڼي ګوڼي او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوږ نه دی پاتې.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی ګڼه ګوڼه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه به راتلل. د نوي کال د یو میاشت مخکې په ښار کې ځینې تغیرات تاکل د اشارې به سمېدلې، خو بالاخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسني وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ستچ په تپو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوي کال په شپه به ډېر لوی ګڼه ګوڼه کېدل. ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روضې مبارکې څخه به لالته لارې بند و، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدل. خو اوس دغه هیڅ نشته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډیو دغه پذیرایګانی او دغه بازی مسائل شي دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخوپشان زګړی تیاری ونه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ بعد حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وخت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومانو ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د امارات په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خو ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار ته تللم، سږکال لار وای بنده ده یا د وای په خاطر نه پوهېږم چې جوړه یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناس و دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی دې تنګي راځي نو په میله میله ده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
د ازادي وروډونکو خبرونه درته لرو، خو اوس خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت نه نیم بجې شي، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د بشري حقوقو یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پام وړ زیاتې شوې. د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان په راپور کې د تخنیکي وړ ایسای په ګوته کوي چې خایي د طالبانو ضد ډلو سره د همکاري په تور د اشخاصو هدفمند مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې دي. د جبري ورکې د کچاویا سلنه، شکنجه 25 او خپل سری او غیر قانوني توقیفونه نږدې 2.5 سلنه لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یا چارو د مغږی دفتر او چا راپور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکونکو شتمنۍ او تاسیساتو په نخښه کولو سره وپیښې رامنځته شوې. د چا راپور چې د پنجشنبې په ورځ پر ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی، د هم راغلی چې د پیښې د 15 بشري کارکونکو د توقیف لامل شو چې دوه ښځینه کارکونکي هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې د دې پیښو په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیمه لاسوهنه کړې او زیاته کړې ده چې د نړیوالو مرستو بندېدل په ټول افغانستان کې د بشری هڅو او مخانی ولیده.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو لوی وکتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دره زه خوایم چې دوه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم، افغانان الحمدلله غیرتی خلک دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرسته وکړو، نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیوالو مرستو سې دي سید په ظاهرا ما یو څه ورځو لپاره به خوشحالي او وسایل لري، خود دې سره دوامدار دردونه، دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې. ځکه یو مؤسسه، یو هیواد هم بې هدفه دی او چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې چې ځان تابعي وګرځي او خپل کارونه پر روان کړي. ما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبان ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سي د نړیوالو مرستو نه تیر سي. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دی زیات بې وزله دي خواران زیات بې وزله دي څو لسیز جنگونه په جنگو کې در بدر وو نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړولی شان ګران دي خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي یعنې د هیچا وس هم نه پرسیږي د زیات خلکو وس نه پرسیږي دی رانیسي نو په دې اړه باندې ډېر مهم دی د نړیوال توجه غواړم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد یم د هلمند نه نظر سره شریکومه یقیناً ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیرې مهمې او اغیزناکې دي او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپلې او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي نو باید نړیوال ودې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي نو بس دا زموږ نظر دی لامه وساته السلام علیکم
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته حمدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکه دا د بشری مرستو په وړاندې چې دا بشری مرستې نږ ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي د ګوتو په شمېر کورونه دي زه یې درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي نو د غوا اخیستنه او هر څه له ما سره موجود دي نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي دا کومکونه باید باندې کته نه شي بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک نو ډېر کاروبارونه خراب دي دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي سهار د ماښام ډوډۍ نه لري مریضان خلک لري په کورو کې د درملو روپۍ نه لري واقعا حالات یې ډېر خراب ده مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري
السلام علیکم محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېره خوندوره ګټه ده دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله باید کمې اوبه مصرف کړو خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې د اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي نه انسان ژوند کولی شي نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم الله مومل سه د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي
سلام علیکم جوړې په خیر خیرات کرارې دا من د خیر او خیرات ملګری شید خپل شش پی ورځ په خیر تیرې موږ د وروره موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچی دی او په مربوط خواجه غار یو موږ ولا نه په خواجه غار ګډیر نه په دغه ګډیر وا دی ردن او کنه مزکی مو د هرچی په دغه د تذکرې مو د هرچی دی موږ پر سرت پروت یو موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو هتن نه جماعت پنځه سوه کور دي ورور نه کلینیک رلي نه مکتب رلي او نه مشر شته یوه خبر څوک نه اوري او سړکان مم داسې در بدر دي خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تیر سو وروره ګوره موږ دا شکایت رلو
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ رادیو کارکوونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ بستی
شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او په جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی، روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو، موږ هم خپاره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بے دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نو رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه دا کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیرو ما اغي لپاره نه پرې دی. او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس میزو صاحب سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر رامنځته دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوی دی، هغوی په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کیږي، د دوی له لورې دغه بریدونه ترسره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تېر جمهوري نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هره کړنه که یو طرفه واوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپنه بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي. نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې اغی ته غی موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې اغی ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسی مزه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټ جوړول غواړم، د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د اغی د ادعا
بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخه متنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تېر کې جمهوریت و، که نور ده، د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوای شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیک هیل احترامات مې ومنئ د ازادۍ راډیو ټولو مینهوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ دي را سره په دغې شمارو باندې برخه واخلي. دورتا وشماری وای ما 0 و 5 یا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي ماری ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم چې پر اوسه او شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر وازیا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شمارم ور تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې دې حقیقتمن نشر کړي. ډېره مننه پاکې خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسی جوړ یاست په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولي د هرات ولایت څخه په دغه نامه هلک ورک دی دا زما پیغام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورک سوي عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی. نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم: 00095 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 00095 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپله ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشحاله وي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خپرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ. موږ یو دوست ورک دی، دیارلس کاله څوارلس کاله عمر لري. که چیرې یو ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ اوري زما سره پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کړي او یا دې په واټساپ باندې مسیج راته وکړي: 0 0 5 0 8 2 5 0 0 0 5 0 0 8 2 5 0. که چیرې دی زما غږ خپله اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دې یا غږیز پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسي. نو د کور څخه خوشینه وتلی موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. تیر ورځ شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ولید ہلمند ولایت مذاکرہ اور سوالیہ سے خبر کوما ما یو ورور دی او کال کیش د کورنا درکاسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا هغه وخت موږ کوله مرجو سوالیہ کړی مرجو سوالیہ سره تلوی دی یاره ک په دغه معلومات لري په دایش ما موږ سره رنگوي سه پروا ات دوا څلور نه ات سه پر څلور او د دنوم استنه د شنا جان د مرخصل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلې، خو په قچیاکي لار کې له خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 80 10 8. تکرار: 0 58 15 80 10 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چېرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاری ز صحیح سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا چې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیم څخه نادره کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، د ځکه ماشومان تر شا پات سوی دي. نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د حد چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 5 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوند خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سیسټم وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب، دا زموږ را جانې دی. دا سیسټم دی چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي 4 واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 5 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 1 2 8 19، یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
لکھ مارا پیدا شدہ بہار
چپہر نوری ملک گلزار یا لپ مرا پیدا شدہ بہار چپہر نوری ملک گلزار پر لی گلو نا ڈیر پہر رنگتا دس پر لی گلو نا ڈیر پہر رنگتا ولسرنا لا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لک مارا پیدا شدہ بہار پہر لوری ملک گلزار.